آغاز خواهد شد که قسمت ساروان پیشکش میکنه. آقای ساروان سلام و صبح بخیر.
ډیر مننه مرزبان صاحب پدې یو ساعت کې ته هم را سره شریکې ځکه چې د دې خبرونې نیم ساعت میکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړی شوی دی. اته بجې شوې د دې ساعت په پیل کې خبرونه لرو. له خبرونو وروسته به واورئ چې د فراه والی وی په بالا بلوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
و سر کې پام وکړئ چې مهم سرټکو ته افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منستسي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو پر جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کومه قانوني خلاره منستسي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پار کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې دغه غونډه د ولسی جرګې د برخلیک په اړه بلل شوې وه چې قانوني موده یوه اونۍ وروسته یعنی د چنګاش یا سرطان په لومړی نیټه پای ته رسیدي. د ارک په پرونی غونډه کې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون د کار پر پیل هم خبر وسوي. جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به ډیر ژر د ولسی جرګې د انتخاباتو او د دې جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. د فراه ولایت چارواکي وای په بالا بلوک او پشترود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابلې بشپړ توان لري. د دې ولایت والی محمد اسف ننګ ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د اضافي ځواک د ورغوښتلو اړتیا نه ده پیښه شوې.
موږ ځواکونه ډېر دي، انشاءالله اول خو به ضرورت پیدا نه شي چې ضرورت سي موږ ته قوتونه انشاءالله ځان را رسوي. هر وخت په ډېر کم وخت کې دوی ځان را رسولی دی. زمونږ قول اردو یو فعاله قول اردو ده تر اوسه پورې. دا داسې د زمونږ قوتونه یعنې کافي دي داسې جګړو ځواب وایي.
د فراه چارواکي وای د بالابلوک ولسوالۍ په درو سیمو کې پرون سهار جګړه پیل شوې ده. دغه راز په پشترود ولسوالۍ کې هم د افغان قواو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا لا څرګنده نه ده چې په دغو جګړو کې څومره کسان وژل شوي یا ټپیان دي. دغه راز ولسي خلکو ته څومره زیانونه رسیدلي دي. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړي دي. چارواکي وای وړ مشپه وسلوالو کسانو د مساکله ولسوالۍ په یو ساحه کې د پولیسو پر یو ماموریت برید وکړ چې د څو ساعته جګړې له کبله ولس پولیسو وژل سول او دوه تنه یې ټپیان سوه. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي رډیو ته ویل چې ولایتي اداره دغه پیښه په جدیت سره تعقیبوي.
لپاره د برسې لپاره د انګرام او فسري د پېښلا وینې څه ده. هغه سیمه چې مخالفینو بریډ ګروپ باندې کړی و اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د دې لپاره د ګورایت مقام خپل وسو توان چې لري په دې برابر باندې خپل کوټلي زمونږ کوټې کړي دي.
عمر ځواک وایي فکر نه کوي چې په دې حمله کې د داعش ډله چې ویل کېږي د هلمند په شمال کې په وروستۍ کې فعال شوې ده لاس ولري. د پوهنې وزارت وایي په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښه د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د هرات د انجونو په لیسه کې اویا تنه زده کوونکي پرون او شپاړس نورې زده کوونکي او ورسره څلور تنه ښوونکي د بدخشان په سراب لیسه کې د پنځم به پروز د نامعلوم دلیل لمخې مسموم سول. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رډیو ته ویل چې وزارت د ځل غوړی د مازف سوی هیئت په مرسته دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي او ولایت معلوم کړي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښتن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتې و وژغورل. د ترکیه سرتیر وروسته لاغې چې خبر ترلاسه کړ د ایران له پولې یو ډله غیر قانوني کډوال وراوړي په وان ولایت کې د شخورنې عملیات پیل کړل. د ترکیه د خبري اجنسونو په حواله سرتیرو د کډوالو دغه ډله چې راګیر پاتوه په بسکال سیمه کې پیدا کړه. دوی ته تر شخورنې وروسته کالي او خوراکي مواد ورکړل. ځینې افغان پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په نیت د ترکیه له خاورې تیریږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معامله بیا هم سلا کېدل ممکن دي که څه هم زیات وخت به اړتیا لري. په خپل وینا کې چې لای وټ ټلویزیون په ژوندۍ باندې خبرېدل روحاني د غرض ویل دی به هیڅ داسې احتمالي موافقه ونه مني چې لمخې د ایران دولتي اسرار په خطر کې ولوږي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې یو ځل تمدید شوې او د روان میلادي میاشتې دیرشمه ورته بل مهلت ټاکل شوی دی. راپورونه وایي پوځي اډو او اټومي ساحو تاسیساتو ته د اټومي څارونکو د لاسرسي د موضوع پر سر روانې خبرې ځندنې شوې دي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز رسپانډې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگی ټانکونه پوځي وسایت نورې درنې وسلې او شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. نیویارک ټایمز رسپانډه دا په اروپا کې د واشنگټن او ناټو لخوا د روسیې د تجاوز د شندولو لپاره امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون احتمالي اقدام کړي. دا هڅه د روسیې تر هغه تجاوز وروسته کیږي چې د اوکراین کریمیا سیمه یې په خپل خوري پورې وتړله. د ناتو یو پخوانی قمندان د اندیشمنو متحدانو د ډاډ لپاره په پالیسۍ کې یو مهم بدلون بللی دی. خو راپور وایي د امریکا د دفاع وزارت دغه پیشنهاد د دفاع د وزیر او ولسمشر توشیه ته ضرورت لري. او وروستی خبر هم ده چې د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلیز خونړۍ برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم سوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو. قاهرې ته نږدې دغې محکمې 8 نورو تورنو کسانو ته برات ورکړ. دغه قضیه د سختدریځو سنیانو له هغې حملې سره ارتباط لري چې د پلازمینې د جنوب په یوه کلي کې د شیعیزم د خپرولو په تور پر یوه ځایي شیعه مشر وسوه. د خلکو پاریدلې ډله د دې سړي کور ته دننه سوه. هغه کسان چې دننه وه ویډبول او 4 کسان یې تر راایستلو وروسته مړه کړل. شایګان د مصر د 8 میلیونه نفوس په سلو کې نږدې یوه برخه جوړوي. دوی له ځورونو او د حکومت له تبعیض نه شکایت لري. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د فراه والی وای په بالابلو کلوسوالی کې د دولت وستوالو مخالفانو حملو ته ترتیبات نیول شوې دي.
بالابلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې موږ ترتیبات لرو.
په دغه ولایت کې یو شمېر سیمه ییز پولیس له کاره ایستل شوي دي.
15 کسو خپل سلاوي راوستلې. خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنوی پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزش په کمیدو اندیشنه شي.
آزاد بازار د چکه مې پیسې خرڅول هغه ساته ډیره راکم شوې ده. بیا 80 میلیون ډالر نه تقریبا 50 میلیون ته دی افتي. بلوي خو نن تر غلي
د دې او زینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسیز مجاخل ازادی رادیو اورید. ازادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. که انټرنیټ لري په د ازادی رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالابلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتې مرجوبلې او ځانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په 3 سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده، بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې، البته دلته تحرکات دشمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیدي قوا او موږ خریدې لمخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سه ان شاء الله، او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا ولی ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفادې پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې ده. فرارود جنگ ګرانی کې یو شته زخمي شوی ده، توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراسته دي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې څه دلته توپونه ورای بتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلې دي. په فرا ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فراه یو ولسوالۍ ده، پنځه اویا تنو سیمه ایزو پولیسو تېره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایت ولایتي شورا استازی په دې اړه سخته اندېښنه لري، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو د څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه، خو اوس د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
پنځه اویا کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو را په دې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله، او خپل وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي، او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمندانۍ د نه حمایي او نه پښتماني د عمله د پنځه اویا کسو خپل سلاوي راویستلې، خپل په خوښه باندې حکومت ته یې تسلیم کړي.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېره ورځ کله چې سیمه ییزې پولیس سیمه پرېښي، هلته وسلوال طالبان رسېدلې دي، او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره په هغه کلي کې سپین بیرغونه پورته سوي دي چې دا تعدید زموږ د فرا فرارود سړک دپاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو به د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې د سیمه ایز پولیس د کورونا چارو وزارت د تشکیلات له مخې کم شوی دی. دا په خبره 50 سره د بلابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی، او دغه تشکیل د فرا بلی ولسوالۍ پر چمن ته زیات شوی دی، ځکه په بلابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر ضرورتونو زیات افغان امنیت ځواکونه شتون لري، او دغه امنیت به خراب نشي.
نظر
به ساختار تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلی، دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی، او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ یو نام نسیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنک سیمه کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپل وسلې پر مځکه شوی. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د هغو کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوي چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بېلابېلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولي دي، مشرقي زون، جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنجشنبې په ورځ باندې د دغه تقریبا څلورو ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتي وو په دې جرګه کې تقریبا ګډون ولرو، او انشاءالله موږ امیدوار یو چې د دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک دغه تعهد ترلاسه کړو.
ښاغلی احمد زای وایي په هغه غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 500 قومي مخورو ګډون کړی و، او دوی ټولو په یوه غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی، او کوشش کوي چې په راتلونکي قوم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال لیو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري، او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی، چې عادي خلک دي په دې برخه کې څه مهم رول ادا کړي. عام خلک چې ملاتړې وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو، سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي، او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نه شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
کڅه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لویدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړیدو پورې تړلې خبر بولی، خو د ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولې دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوی دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړې دي.
مرکزی بانک او ټول ځان په خلاص نه همدا ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلي، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدل ډېر کم چانس دی. مرکزی بانک په دغه وروستیو وختونو کې خپل هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د هفتې 40 میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باس په خبره کې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولای شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو پتیرا د ډالر په وړاندې د افغانیو د بای د لویدو مسله یادوي چې لڅونه یو راهیسه ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړیدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې شپېته افغانی کېږي، چې دا پتیرو څو کلونو کې د ډالر د بای به ساره لوړیدل خي. اخو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتی وضعیت هم د بهرنیو سارو په وړاندې د افغانیو د بای پر لوړیدو کې لوی لاس لرلای دی. د افغانستان بانک یو مخکنی چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافی ازادي راډیو ته ویل چې بازار ته د پیسو د وستلو او خمو مدیریت او هم د ساده صادراتو د زیاتوالي لاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغاني چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څنګه تصور کړی دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجيانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه وتوانېږي هغوی بانډ واخلي، کسر د بودیجې هم د دې لارې تمویل شي. په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کیږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې د هغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمیدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډیرو نورو اسعارو هم د ډالر په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډیرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې تر څنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اور بند وشي. تاسو اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اور بند ممکن دی؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې ور خوندي کړي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان ویل، د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم جمشید، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزل افغان ماشومان د جون د 12 ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي. خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل، په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسیدونکی. موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو. د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی. بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل، د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصادي ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري، د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده. دوی شاملې هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورا خو د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کم کې عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمره د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وی د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکې برېښنا د برخې رئیس وویل چې له دې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکې انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې درې سوه لمریزي ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوې او بدلیدونکې انرژي یو تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلي تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3.5% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردېږي. د لمر له انرژۍ نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 میګاواټ برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا ویل چې هیواد چمتو دی د پخوا په څیر خپل همکاري وکړي او د لمر له انرژۍ د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام به راتلونکې میاشت په وروستیو کې په نوې ډیلي کې د فیکیو فایبا کمپنۍ د انرژۍ په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړي. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژۍ په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینیرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. کغلی سنا ویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري. ساعت 8:28 شوې. په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي. میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پرون یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې څرنګه، دا به فرشته جلازې درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه، بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې له یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکو وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مینسیا واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلن رئیس اوریدل کېده چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه 13 کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ شزه واخو لنن سهاره د شاهزادګۍ لقب ورکړ سو او یو عادي شزه په یو شاهزادګۍ بدل اسوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لوڼې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی وو.
Let the birds sing, dilly dilly, and the lambs play.
و موریدل چې په سویډن کې یو عادی نجلۍ په شاهزادګۍ بدل شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري. اوس چې اتنیمی بجې دی د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نور کوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منستسي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیه امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو څلوېښت تن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یوه دره کې راګیر پاتو وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیاتو کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په هغه ډلیز خونړي برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم شوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان برای این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم عصمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ با ما زنگ بزنین و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما از 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، او ده شسته چیز ما یو تیروتن دی هم رئیس لکره غداره چی ما ویل چی ده افغانستان ده سول عالی شورا ده غشتنه کرده، لیکن ده غشتنه ده علما و شورا کرده. خیر، حتما به د سولی شورا هم وکړي کې تر اوسه بری دا غوښتنه نه ده کړې. اوس چې ورپام شو دوی به هم وکړي. نو تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه، څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به ومني او که به ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوئ چې په روژه کې که داسې یو کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته په دغو ټیلیفون شمیرو ټیلیفون راوکئ، 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 803 شمیرې فعلا زحمت مه باسئ، اس ام اس مه راستوئ.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و قسمی که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای ساروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات میباشه. خب همین الان نخستین شنونده ای رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکو په لاین کې. دای مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ستنه سه کاروان سا جوړې په خیره.
سلامت اوسې، کورم ودان، مهرباني کوي.
بل د پلان پوره نکول سره سلیم احمد درویش نه د کندهار د ولایت څخه د تلفن په کښ کې ما اسکم.
مهرباني کوي صاحب. درویش صاحب
بل دغه ستاسو موضوع د اوربند په اړه کې دا چې روزر نه د سټنی ستاسو د کندهار د افغانستان کوم علماء چې د پښنیات کړی دي د شایته د په خاطر چې د هر انسان روزه یو پروژه کې تخت نن خلک یې وره خو د مر د مشرات ته نن لري او بیا چې یو د بل د رغلي نو روزه واچې نن په دې باندې ستاسو مشکلات ولې د هر د صحیح او مت طرف ته د علی نور د پښتو پروژه کې دا کوم ځای اوربند کې باید هغه د اوربند شرایط مراد شي نه باید یو طرف ضرورتي وي باید بل طرف ضرورتي وي چې دا چې اوربند کې دي چې مثلا اوربند اعلان چې اوربند چې هغه مثلا وایسته دا کوم منل شي دا غوښته خبره ته یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې دا اوربند ماشي شي بل څه مشکلات جوړيږي ځکه ونه سوال دا په ماده دا حالت ما بین کې راغلي دوی کله ور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په څنګه د پښتو ما بین کې راغلي دي نو کچیر دي روژه په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کښته مثلا مخالفین دي حکومت هغه د اوربند سره ومني او په خپل شرایط سره دی مثلا وسره ومني او په خپل شرایط سره ودی نو ان شاء الله تعالی دا روژه په افغانان باندې سپه بیغمی تیرتی
زنده باشین. تشکر از تماس شما. شنوندگی روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی.
به شما همچنان سلام. خوش آمدین. از کجا زنگ زدین؟
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بنده است. هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است. مگر ما میگم که اینی تو پیشنهادا باید جدی باشد. اینی تو پیشنهادا برای صلح دائمی باشد. باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود. مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده بخاطر میانمار. ما میگم امی مظاهره چا امی جوانا امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که به وطن ما باید صلح بیاری سر دولت چا پیشنهاد نبیاره امی پیش امی دولت چا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جا صلح کنین در خانه خود صلح کنین که امی جا کشتار و قتال ختم شود اول زن خانه خود آدم میخوره بعد از او از دیگر آره میخوره.
تشکر، تشکر از تماس شما، نظرتان را شنیدیم، بسیار تشکر. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما.
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلام علیکم تاسو ته دن کو ټول ته ورسېږم بلی کې هم دا خبره چې دا ورته ورګند اعلان شوی د موږ سره مو ته چې دا عملی سي دا به ډېر څنګه خاص کړې په دا مبارک میاشت کې خوځه و خبر بل دام کوم صدانه کی د دې فضا چې اوردان اعلانې دي ټول د سولې خبرې صدانه چې څه څه کوي ته نه سول کیږي خو د دې مې د سولې خبرې څه پرمختګ نه ور کوي په دې مې خو کدای شي هغه کسان چې تاسو مخالفین او توای تاسو هم به ژر آماده شي او په دې مې چې پرمختګ د خبرو راځي د سولې خبرې ته باید هڅه ورکول شي او نور هم تاسو ته هغه وروړي د سولې په خبرو کې
مختصر گوش داده شدنی. تشکر. بخش امی سخنان شما که راه کردین نخست اولی که آتش بس اعلام نشده فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش های جدی نشه به خاطر سال و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره. شنوندگی دیگه داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صفتاد و سلامون در دادی ردو کارکون که آوریدون کچه
سلام علیکم.
اردن دیر شد خیر کرده داشت مظلوم انتخاب که داشت مظلوم و شورا ویلی دی خوبیدون کشی در ملیسی ولی در روژه چیزه اوان دیر اگر مده افتخت ده هم خلقم پازاب دی خدای فاطمه کشیده عملی شه مددی خواد علماء و چخه چه در مخالفین و خواد تدی در طالبان و دادی هم در ایده همو که دادی هم در طالبان و سرکشی می خو متعد که پانه رو دیده در وقت خلق سران سبدی سخت تکلیف دی مروی وربند بزیام سوی کدی هم نوصو کولا سوی و تکی ورکی خودیا بدوی بیسی حوانون را ورزوی پر در ورس بندی
دوی ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت د بالغت د ولسوالۍ تا سره په تماس کې یم. خو داسې سخت قوانونو تر بیا هم خلکو ګرځي، خو بیا هم دوی سره قوت اراده سي پر پیاده دي سي د طالبانو سره د مخ په مخه جنګ کوي. خو خیر دی، نومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پرچې خوږېږي یا به مړ کېږي، خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو د میکروفون ستاسو.
بل عبدالواحد دوست مرکز ترنکور ته ستاسو راړي.
مهرباني.
ما نظر خدای ستاسو کم برخې مې فرش کړې د دې په اړه چې وایم چې دا سوله چې اوس یا د سوریا د اوربان په اړه کې دی، دا چې پر ځای دی د سوریا ډیر څنګه په لوکي دا وځه څونه ورنه مرکه کم څوک څوک دی او کوم څوک دی طالبان څوک دی خو دا کوي ولا کسول وغواړي په ولا چې څوک وي چې په څنګه ورې کې دی وسی مهم شریعت شریعت دی ځان مکمل غاړي نه شو د کې جوس خارجان چې دا خارجان وې دی هم ولا کټ کوس موږ په منځ کې خودم بشتوان اول چې ډیر د بخاریان چې وتی ډیر دغه کړی وای چې خارجان کو طالبان په خپل کې نه ډیر خلک وستي شي دي چې وای خارجان وتی دي دا یو من په څه وای وشتنګار کې نو ځینې خلک نه سم شمارل چې څنګه یې څنګه
صحیح ډیر مننه چې نظر مو څرګن کو. بل اوردون کې لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
الو بفرمایئ. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دی ما قبول کسروان صاحب نه یی شاید د پختیا ولایت د شت کرم دی ولسوالۍ نه معصوم ته داخل خبرې کوم.
مهرباني کوئ سه
خوش آمدین آقای تو داخل.
صلح خو الله پر رضا کې دی په صلح باندې موږ ولس وینو کې غرض دی موږ ولس وینو کې لم دیږي چې دی خاطر زم دی موږ ورور ده طالب زم دی موږ ورور ده کاسکر زم دی موږ ورور ده ولی بعد موږ خو د عالمانو د شورا د حکومت بیان چې کړی ده دا باید هغه اشخاص او افراد چې په حکومت کې دي علي رضوان مامورین دي لکه د کمانډان دي امنیت دي کندار چې په ورځ یو کوم بیان ورکړی دی چې طالبان د جنگ په میدان کې تاسو په حلقت ورسوي لکه د لوی د سیسې دا بیان ورکړی دی دوه اشخاص او افراد ته دی ویل شي چې تاسو دې غرض نه ډکو بیانونه لاس واخلئ په افغانستان کې به صلح راځي ورور یو ورور یو لکه کړي چې حکومت کې چې ورور
تشکر،
زنده باشین. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم
السلام. آوریا؟ بله، بفرمایید.
آوریا؟
بله صاحب، با آورو خبری وکی.
آوریا؟
دا ورو دې فکر کوم چې مخکې خبرونه کې ممدا سي اوري ویل تر پای پورې خو هیڅ وخت خبري ونه کړې.
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه، ما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم. به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست. بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی.
بله سلام علیکم، خوب هستید جان؟ جوره
زنده باشین، تشکر. شما چه حال دارین؟
شکر. عبدالستار آخوندزاده هستم از ولسوالی بالامرغا به تماس شدم.
زنده باشین آقای آخوندزاده، بفرمایید.
وصل نکم استودیو.
بله بله، وصل هستین به استودیو. در برنامه زنده وصل هستین، همه شنونده ها میشنون صدای شما را. بفرمایید، برنامه میکروفون شما هست. نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوید.
از من نظر می از راجعه بوربان که بوربان اگر صورت بگیره خوب خوب است. به زیر مای مبارک رمضان آدم کشی خوب کار درست نیست. به هیچ وقت درست نیست. اگر به مای مبارک رمضان بچه خدیشی بتر. اما فکر نکنم که کار صورت بگیره. چرا که چیز از این علماء رو کسی قبول نمی کنم. پیشنهاد به زیر علماء رو قبول نمی کنم به خاطر میگه که این علماء مشغول است. باز افغانستان که هست در گروپ دیس گروپ یک گروپ نیه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنه دیگه چیز نکنه. در گروپ دیس گروپ بس هر کس به سر خود کار میکنه. امریکایی ها به سر خود عملیات میکنه، طالبا به سر خود میکنه، داعش به سر خود میکنه. کی آدی اوربان نکابل میکنه؟
تشکر از نظر شما، زنده باشید. تشکر از تماستان.
اگر بچه خو خوب اگر بچه خو اگر بدی ما مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه، اما فکر نکنم که کسی رو کنم.
تشکر از تماستان.
سلامت و دوی وی که چرت پروژه که وربند بوشین و دائمی هم کردشی. البته شاید زین خلق هم دیت هم میله ولری که چرت پروژه که وربند بوشی ممکن دوام پیدا که دائمی وربند بانی بلل شی، لکه سنگه چی دی سولی خبرو تا یشمر خلق دیدی ابتدائی خبرو تا خوشبینی شی وی چی ممکن دا ابتدائی خبری پا رسمی خبرو بدل شی و رسمی خبری هم بالاخره پا دی جنگ پا ختمی دی او دی سولی پراتو سبب سی.
بله، با تشکر که شنونده برنامه میکروفون شما هستین. حالا شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سمی سلطانی از ولایت لوگر میباشم.
خوش آمدین آقای سلطانی، بفرمایید چی حال احوال؟
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند از این کشور. علمای محترم، لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامهای پاکستان بنمایید. جنگ از طرف بریتانیا، امریکا و شیخای عرب و نظامهای پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده. اگر واقعاً عالم مسیح و یا افغان است یا غیرت افغانی داری، پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بنما. اگر فهمیده باش، اگر عالم واقعا عالم هستی تو علم دیگر چیزی گفتنی ندارم. سلام.
تشکر، به حد کافی گفتین دیگه، من این فهم چی باقی مانده. تشکر از تماس شما، زنده باشین.
بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. سلام
حسین. و علیکم السلام، مهربانی.
بلحق اخیر دو طرف تماس کیم از لغمان و در ایشان رسالی سلام میل کلی سخا
مهربانی کن
علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد روجی که دوربان مبارک کرد دا واقعی و معقول پیشنهاد جه خزمال افغانستان در طول سر سری علماء سخا در غفتنا در چی دوی رسول مبارک واقعی صلح چی دوی کوشش کی یعنی طول افغانستان که جسو علماء چی دوی منسجم شی که واقعی دوگه یو اقدام کی در تش پخلی خبری معنی چیز علماء واقعا خبره خبر چې دا علماء د دوه تر مابین هر سرور رو بوله شو خطر سره بوله کوم رو چې دې ته لازم نه دی رو بوله دوی چې به د برنامه د کې غینه مخ کې طالبین کوم دې نفوذ لري په دولت کې هم لري دغه ته لازم ده دې بوله چې په قطر کې سونه مصرفونه مخالفین کې یا دولت کې کار کوي ثاني کې غیر مستقیم خبرې کې دوه افغانان دي مستقیمه دوه خبرې کې چې دا علماء په مستقیم ډول ورول لوبي هم طالبان ته کړل او هم د دولت ته د نور افغانستان کې دائم د پرسون ها امینه شي د روجا د برکت سره یعنی اوربند شي دینې څنګه د اوربند ادامه پیدا کړي د افغانستان خبره انده کې پرسون او کیسمن کیر کی زما دا غوښتنه.
تشکر. تشکر از تماستان. شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرمایید.
مهربانی کوی صاحب، دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون استاسو،
بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردارولی اخبارولی که ما ده هلمند ولایت نمیاری سنیوری ده
مرمان در آقای خلو
لما و نظر تا احترام نرم از اخبارا او لما و چیزا خبر کرده زوگ بارا حکومت او طالبان خو جگره دیر شخون تداوه روژی که بدی خطر کوی چی دوای غالی علماء ورتوای چې تاسو روزه خوره دروا ده زه د علماء و دې نظر سره موافق نه یم چې دې دوار هغه ورتوای چې تاسو روزه کې جنگ پیښ درته او د طالبان خو هم ورتوای دا حکومت ته خدمت ته وای چې تاسو خپل روزه خوري نو دا به سره که خدا ته ملکم لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره د حکومت او طالبان لپاره دا جګړه ګرنه وځي روزه دا ګرمه ده زور غواړي
جنگ بناجه در وجه رو پا نورجه و داخلی
تشکر بسیار تحلیل جالب چل جور کرده
تشکر از تلفونتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم در برنامه میکروفون شما که همین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 تا 2007 اینها رهبری یک پارچه، رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم، در میدان عملیاتی و اجراتی دیدم، معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارن. یعنی از یک منبع اینا تجهیز تمویل نمیشه و اینا افرادی هستند که گروه های در این روز دولت لوگر ما چند جیل گروه نمیشستن. داعش هست، طالب هست، این روز طالب در مناطق داداخل و بابوس کاملا شکست خود، داعش جهر گرفته، گروه های دیگه توریستی که نقاب پوش هستن. معمولا این روز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم، اگر یک گروه یک رهبر بپذیره، خوب ما بگیم اتاش بز برقرار میشد. ما برای گونه نمونه و تجربه، ما میخواییم بگیم برای گونه یک نوع تجربه، اینا یک بار بخواین از رهبر و طالبا بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا این روزه قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین، رهبریتان یک دست است، به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها، یاد سنگین، یاد داداخل بابوس، یاد ولسوالی از لوگر که با بالاچنار پاکستان هم از، یک بار شما آتش بس بکنید. واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم روزه گروه های توریستی، آدم کشی، طالب و داعش و امثال هم که اینا تکفیری ها هستن، اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده، با هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. برای خاطر کنه یک دست نیست، برای واحد ندارن، یک پارچه نیستن. این روزا گروه های توریستی آنقدر متعدد و پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا تنگای اینا چی باید چی کاری کردن، چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم سلام، از باری ما دم افکار سناری که سر نیولد.
مهربانی که ویسه. موضوع اول واره بیا تلفن وکی بیا موضوع بستاسو بخاطر بیا و اعلان کو اغا داده چی دی افغانستان د علماء و سرتاسری شورا غشتانه کرده چی دی روژه پا مبارک میاش کدی اوربند وشي عمل حکومت د غشتانه کرده و همید حکومت له وستوالو مخالفانو څخه ستاسو په نظر څومره عملی ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر بل اردن کې ته به نوبت ورکو. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایئ.
سلام صاحب، تاسو او تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ.
مهرباني کوي د لاور صاحب.
سروان صاحب لمړی خدای درته ومه چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربن د ایران چې که مو دومره بخت لرله نو انشاءالله چې اوربن به ایران شي. او بل دغه د علماو شورا څخه زه د خدای بېطرفه پاته شم، نو امکان لري چې دا اوربن د ایران شي او که داسې بېطرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربن د ایران شي. دا زما نظر.
بله شکر. نظر
طرف څه کوي؟ غوښتنې څنګه ده؟ طرف طرفدارانه ده که بی طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه. خیر مرزبان صاحب، ډیر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو، او خیر تو اوریدونکو لا بیا هم
بله فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و هفت دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حالا یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0800-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلام علیکم.
ان شاء الله آروم باشید.
زنده باشین، تشکر. طرفای شما هم خیریت ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش کمیش.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوع را که شورای علمای افغانستان مطرح کردن، فکر میکنم که اون موضوع خوب است. چرا که آن ما باید پیشنهاد دادیم و موافق باید قسمت پیشنهاد دادیم موافق نزم باید که این عباد گروه طالبان که است فعالیت شد عباد خارجی داره، فکر نکنم که این آقای خواستا پذیرفته شد
باید خواستار ایلای پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد، به نظر ما بهتر بود. یک مثلا، مثلا دومی که آقای مرزبان، ما شما یک دره داریم و که به مایی هست که شما توجه به اولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین، کم دارین، نامده در اولسوالی اشکمیش ولایت تخار به همیز رسیده که اونا نامده به همیز رسیده که متاسفانه گزارش جارست نشه که قسمی که این سبای شما شاید شدید که اولسوال تبی اولسوالی اشکمیش ولایت تخار امرای ستن از امرهان شد شهید شدن تا حال ما منتظر گزارش شدید بودیم متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما، چرا که خبرنگار در ولایت تخار شما ندارید؟
گلیتان سر چشم، خبرنگار ما در ولایت کندوز ولایت تخار را هم پوشش میده، حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم. و یک کمک دیگه که شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنین و ما را خبر بکنین از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونین اسمس بفرستین، اما متاسفانه همین الان شماره اسمس سیستم اسمس ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونین اسمس بفرستین و یا هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین، پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما از 07-84-620. چشم برای پیامهایتان هستیم، هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده مهربانی کوسه
جوڑے بخیر
سلامت ہو سے مہربانی
میں اپنے سولے تو کرنا چلے سے لیا میں تیرا پتہ میں
مہربانی کوئی سے
نا دولت خدا خستان ہے کہ اور بن نیو کی سبان سے او ان وجہ مبارک میں اچھے خلق مسلمانان پیدا دی دی
صحیح من نه یوازی حکومت غشتن لری که دی حکومت ده مخالفان هم ده غشتن لری دیر من نه چی تلفن مو کو بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
نه مثلا دولت که در منطقه سرپل زیاد دام شده دام داده شده و دیگه دینی که مردم دولتی دام رای مردم ملکی رای خوب نداره.
محلفتان چی است؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشید صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتون دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد، فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد، دوباره زنگ بزنین. من
بله او بیا په موضوع خبری وکیدی اوربان په ارتباط نامنوی او په دې موضوعات باندې البته بحث نکو. بل اردن کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی
موضوع خورو دقیقه سولی موضوع در سرمان در نمال شوره که لنگ سه
بله بله سه مهربانی
سول خو که دایش سو سلی سه کار در جنگ با واقعی خو در طول سه کار اما خبر بگاه که افغانستان ټول انسانان په دې کې دي بل کم حالت کې دار بچانو خوای کړه نور خوای افغانان نن څه بازار دي دغه په بد حالت کې دي
بل څه
نو که چې کوفار لا خپل مینځو کې اني چې تلاش کال جګړه او کې کشن کال جګړه او کې لا خلاص نه ني سولې د سولې هم ځان دې چې تا ته دې یو د خري یو د وخت رسیل ته په پخ تر شمه بد بخانه دا چې دوار پرې کې د نن مسلمانان څنګه بیا هم پر خپل افغانانو پر خپل ولس یا کسادی رئیستر یا خپل ولس کی یو مخ کفلی ده یو مخ خلاقه ده امت پر
تشکر تشکر زنده باشین
بیرم
تشکر زنده باشین لطفا اندک کوتا دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم از شنونده های دیگه که روی خط میمارن هم نوبت برسه. سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست.
سید نوید هاشمی هستم، یکی از باشندگان ولایت غزنی.
خوش آمدین هاشمی صاحب، خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده.
من میگفتم شورای علما رو من تایید میکنم و لبک میگم به اونا. نظر طالبا یا امارت اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004, 2005, 2008, 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افکیده تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپهای امریکایی ها اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش بس بکنند.